دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي. زه بوریوال کاکړم سلامونه مې ومني په دې اوسه تخبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصرې در خبرو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې مجید بابر وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې تیره شپه په درازنده کې د تیلو او ګیسو په یو شخصي ډرلینګ کمپنۍ د وسلوالو برید کې دوه ساتونکي وژل شوي او درې نور ژوبل دي. نن سهار وختي د مشال لیډیو سره په خبرو کې د درازندې د پولیسو ډي اس پي اصغر علي شاه وویل چې دا پیښه تیره شپه 12 بجې هغه مهال وشوه چې وسلوالو په الحاج آیلند ګیس باندې د څلورو خواوو برید وکړ. د ده په خبره وژل شوي سرتیري د پوزنه ریټایرډ شوي سرتیري وو.
دا بیگا سلے وجی 12 بجے دو کسان شہید سلا جی دو او درے زخمیان دی جی او جنازے تلا گیا او بس 9 بجے جنازہ دا نا سر جی دا اسپیشل دا او یو پلٹون او ایکسرس مین
د درازند پولیسو ډی ایس پی اصغر علی شاه دیاتوی چې د پیښې ځای ته پولیس سرتیری رسیدلی دی او د برید کوونکو پر ضد د لټون عملیات پیل شوی. دیاتوی چې د وژل شوو کسانو د جنازې رسومات به نن ترسره کیږي. تر دا مهال کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. د ډیر اسمل خان او ټانګ ضلع ولس د حکومت نه په خپلو سیمو کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. د نومبر په شپږمه مشال لیډیو سره په خبرو کې د ډیرو یو اوسیدونکي حمیدالله برکی وویل چې په دې نږدو کې په امنیتي سرتیرو او پولیس د وسلوالو لخوا بریدونه دومره زیات شوي دي چې دوی اندېښمن دي چې 15 کاله مخکې غوندې حالات بیا جوړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په درېمه په ډېر اسمل خان کې په دوو بیلابیلو چاودنو کې شپږ کسان ووژل شول او څلور نور ژوبل شوي ول. د سپتمبر په 13مه په اسلام آباد کې د څېړنو او امنیتي مطالعاتو مرکز په خپل تازه راپور کې وویل چې د 2023 زیږدیز کال په لومړیو نهو میاشتو کې په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ته دومره مرګ ژوبله اوړېدلې ده چې په تېرو اتو کلونو کې یې ساری نه لیدل کېږي. د کوټې پولیسو د بلوچستان د پښتون قوم پرستو ګوندونو د مشرانو پر ضد د افغان کډوالو په حق کې په جلسې کولو مقدمه درج کړي. د کوټې د کوچلاخ تحصیل پولیسو د نومبر په شپږمه دا مقدمه د عوامل شل ګوند صوبایي صدر اظهر خان اسکزي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه د جلا شوې ډلې صوبایي صدر او د بلوچستان اسمبلی د پخواني غړي یوسف خان تر څنګ د نېشنل ډیموکراټک موومنټ د صوبایي مشر احمد جان، د عوامل شل ګوند صوبایي سکرتر مابت کاکا او د پی ټی ایم د حاجی نصر الدین کاکړ پر ضد درج کړي. په ایف آی آر کې ویل شوی دی چې د نومبر په څلورمه نیټه د یادو ګوندونو له لوري په کوچلاخ کې لوی سړک بند کړل شوی و چې له امله یې ولس د مشکلاتو سره مخ شوی او په جلسه کې د افغان کډوالو په حق کې شعارونه ورکول شوي دي. په مقدمه کې د جلسې 250 ګډونوال هم نامزد شوي دي. په سوات کې د هایي او سیکنډري سکولونو ترمنځ د سالانه لوبو سیالۍ پیل شوې دي. تیر ورځ د نومبر په شپږمه د دې سالانه لوبو پرانیسته د سوات د تعلیم د محکمې د لوبو د څانګې مشر ریاض احمد وکړه. د پرانیستې نه پس مشال لیډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل
په دې کې ټوټل مل سره 112 هاي او هایر سیکنډري سکولونه چې دي هغه حصہ غسته ده سرکاري او 39 چې دي هغه پرایویټ سکولونه چې هغه حصہ غسته ده. داسې موږ سره 22 ګراوندونه چې دي هغه زیر استعمال دي. په 22 ګراوندونو باندې مقابلې دي.
د ریاض احمد په خبره په دې کې بعد کرکټ، هاکۍ، رساکشۍ، فوټبال او نورو لوبو سیالۍ کېږي چې پکې په سلګونو لوبغاړي برخه اخلي. دا لوبې بعد نومبر تر 15 پورې جاري وي. د حماس تر واک لاندې د غزې د روغتیا وزارت وایي له اسرائیلو سره په روانه جګړه کې د وژل شو فلسطینیانو شمیر له 100,000 واوړېدو. جګړه د اکتوبر په 1 هغه مهال پیل شوه چې د حماس وسلوالو له غزې څخه اسرائیلو ته ننوتل او تر 1400 ډېر کسان یې ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. اسرائیلو په ځواب کې د هوایي بریدونو کمپاین پیل کړ. ورپسې ځمکني بریدونه هم وشو. د غزې د روغتیا وزارت وایي په غزه کې د جنګیالیو او ملکي وګړو ترمنځ له توپیر پرته لزرا او دوویش کسان وجل شوی. روسته خبر د لوبو پاړه. نن د کرکټ د 500 نړیوال جام په سیالو کې افغانستان او استرالیا لوبه کوي. دا لوبه به د ممبئی په وانګ ډې لوبغالي کې کیږي. تر اوسه د شو سیالو پر بنیاد د درجه بندۍ له مخې هند په لومړي، جنوبي افریقا پر دویم، استرالیا په دریم او نیوزیلند په څلورم ځای دی. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. که د دې خبرونې تر پای را سره واست نو دا او نور رپورټونه به واورئ. له پاکستان په زور د استل کېدونکو افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د ډیرا اسماعیل خان په درزنده کې بیګا د گیس لټولو پر یو شخصي کمپنۍ وسلوالو برید کړی او دوه پولیسو وژلي. د خیبر پښتونخوا د ډیرا اسماعیل خان او ټانک خلګ وایي هلته امنیتی حالات لا خراب شوی دي.
داسې روزانه اټیکونه سلسله د 100 میاشتې رسنه شروع ده. عام ولس ډیر زیات خوشې دي، پریشانه دي.
د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې زیاتره وخت ځایي انتظامیه او امنیتي ادارې د دې لپاره جرګې کوي چې له قبایلي مشرانو د امن پر ځای ساتلو کې مرسته وغواړي. قبایلي مشران دې ته څنګه ګوري؟
په دې موجوده نظام کې حکومت هیڅ حق نه لري امن راوستل. په علاقه کې نو د سکیورټي مسایل دا ټول د حکومت ذمہواری ده او حکومت د خپل ذمہواری په خپل باندې پوره کوي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د عامو انتخاباتو لپاره د فروری 8 نیټه اعلان کړی ده. آیا سیاسي ګوندونه به د امیدوارانو نمونه کله په ډاګه کوي؟ د سیاسي چارو یو کارپو وایي سیاسي ګوندونه حلقه بندۍ ته په انتظار دي.
نو حلقه بندو کې به پته لګي چې کمی حلقي حد کم ځای سره لګي. سمره هم سیاسي پارټۍ د دې خبرې تم ګوري چې کومه علاقه کومه حلقه کې راځي کبیا د ټیکټ ورکې دې وزيته فائدې.
د دې هرڅ اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. د پاکستان لخوا په زور د استل کېدونکو افغان کډوالو هغو افغان کډوالو چې د اوسېدو اسناد نه لري لړۍ روانه ده. پرون هم د تورخم او چمن له لارې ګڼ شمېر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. په دې اړه د تازه معلوماتو لپاره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری رپورټ وړاندې کوي.
په تورخم صفري نقطه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر یو چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په 1 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه 11:30 بجو پورې په تورخم دروازه خواوشه 9500 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته وړیدلي او د سپتمبر 11 نیټې نه تر نومبر 6 نیټې پورې په دې دروازه افغانستان ته د اوختو کډوالو شمیر 2,00,000 پورته شوی. همدارنګ د چمن سرحدي چارواکو ویل چې په تیره یو ونۍ کې په باب دوستي باندې هم څه باندې 55,000 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په خپل خوخه د بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو عمل د سپتمبر 11 نیټې نه پیل شوی، خو بیا د پاکستان وفاقي حکومت ورته د اکتوبر په 3 نیټه رسمي اعلان وکړ چې ټول بې اسناد غیر ملکی وګړي دي تر اکتوبر 1.5 نیټې پورې له دې ملکه ووځي. د اکتوبر 1.5 نیټې مهلت ختمې دو سره د دغه کډوالو په ستنېدو کې اضافه وشوه او په دې تیره یوه اونۍ کې یو اندازې مطابق هر ورځ 6,50,000 پورې افغان کډوال لومړی په لنډي کوتل کې جوړ شوي موقتی کیمپ کې ثبتوي او بیا یې په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي. د ملک په مختلفو برخو کې د نومبر لومړۍ نیټه رئیس د بی اسناد افغان کډوالو نیولو لړۍ هم تیزه شوې. د افغان کډوالو لپاره د سند په کیماړی او ملیر او د پنجاب په شپږ دېرش ضلعو، بلوچستان په کوټه، چاغي او پشین، او د خیبر پختونخوا په هری پور، پېښور، نوخار او لنډی کوتل کې هولډنګ پوائنټس یا موقتی کیمپونه جوړ شوي. لومړی دلته سپتوي او بیا یې په چمن او تورخم باندې افغانستان ته ډیپورټ کوي. لنډی کوتل موقتی کیمپ ته ننوتو په وخت ځنې افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل.
زما نوم رحمان ګل، د پېښور ارباب رو نه راغلم او افغانستان ته روان یم. موږ کوم سیاسي تحولو د وجې نه نو راغلي کنه، اقتصادي مشکلاتو، بالبچ ساتنه مشکلاتو، د سکول مشکلاتو، د دې د وجې نه موږ پېښور ل راغلي وو. نه منی نو موږ مجبور چې بیرته افغانستان ته لاړ شو.
موږ نوم عبدالقهار دی، موږ د پېښور نه راغلو نو صدر نه، او د خارجو افغانستان ته برجل الباد نه راخی ولسوالۍ ته. پېښور کې کارټونم نو پولیس هم هغه وو چې تنګول ډېر وو. خوشحاله بدی وو چې خپل وطن ته ځو، خپه بدی وو چې دلته کار مارو.
پرون ماخام د خیبر ضلع نوی ډیپټی کمشنر ریټایرډ کیپټن ثناء الله خان، د ضلع پولیسو مشر سلیم عباس کلاشی او د خیبر د صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر ظفر خان سره د لنډی کوتل موقتی کیمپ دوره وکړه او هلته د انتظاماتو جاج واخیسته. د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیمپ کې افغان کډوالو د صحت یو مرکز پرانستل شوی او هر ډول طبي مرستې ورکوي.
او پاره کې میډیسن هم اویلیبل دی، ډاکټران هم پکې شته، میل فیمیل سټاف پکې ټول موجود دی. دوایانې مریضانو ته ورکو بالکل فری. دې نه علاوه که داسې څه مریض چې د هسپتال ضرورت وي، وطن د ریسکیو 112 ایمبولینس ولاړ وي، هغه لنډ شي د ډی ایچ ایل لنډی کوتل ته بوځي.
د قدرتي افتونو په وخت د انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د خیبر ضلع کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې نن د نومبر په 1 نیټه به هم د افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو لړۍ روانه وي. دوی ویلي چې نه دولتي ادارې، فلاحي ټولنې او د پاکستان او افغانستان شتمن خلک ورته هر ورځ په لوی مقدار کې خوراک، اوبه، بسکټ او کمبلې ورکوي او ماشومانو ته گرمې کپړې او پیزار هم اخلي. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې کوم افغان کډوالو سره پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي، هغوی به له دې ملکه نه وباسي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. د ډیر اسماعیل خان په درازن د سیمه کې بیګا د ګیس لټولو یو شخصي کمپنۍ پر امنیت ساتونکو باندې وسلوالو برید کړی دی. په دې برید کې د یادې کمپنۍ د امنیت ساتونکو تمر جوبله اوښتې ده. په دې اړه تفصیل په سیمه کې د مشال ریډیو له خبریال اشتیاق مسجد څخه اخو. اشتیاق مسجد، تاسو په خبرونه کې هرکلی وایو، که د دې پیښې په اړه اوریدونکو ته تاسو معلومات ورکړي.
مننه. بالکل، دا پیښه 13 ورځې مخکې مال 12 بجې مخکې ته راغلې ده. ناپیژندل یو وسلوالې په درزنده سیمه کښې د تیل او ګیس شخصي کمپنی باندې برید کړی دی او د ډزونو بدلون کښې چې کوم د پاکستان پوز ایف سی ځواک یا د پولیس نه ریټایرډ کسان وي، په هغه کښې دوه کسان وژل شوي دي او درې پرهار جلی شوي دي. د ریسکیو یو یو دوه دوه ترجمان اعزاز محمود اور د ډیر اسماعیل خان پولیسو ترجمان یعقوب ذوالقرنین د پخلی په مطابق وژل شوي کسان د ډیر اسماعیل خان سره تعلق لري اور د خپل کورونه ته رسولی شوي دي اور پر هر جلی شوي د ډیر اسماعیل خان ډیسټریکټ هسپتال ته منتقل کړي شوي دي. اور د پولیسو ترجمان د پخلی په مطابق دا وخت هم په سیمه کښې پولیس او پوځ د لټون عملیات شروع کړی دی، خو لیاسوک گرفتار کړی شوی نه دي او نه د دغې پیښې برید ذمهوري دا وخت لیا چا منلې ده. خو دا وخت 11 بجې د درزنده شیرانی قوم مشران په درزنده کښې د امن جرګه راغوښتې ده او په سیمه کښې د ناسم امنیتي حالات باندې د خبرې کوي اور رازنده شیرانی کوم مشر مشال ریډیو تا نو هم ویلی دی چې 13 میاشتہ میجا پاکستانی حکومتي چارواکي پسیما کشیر ناسا ممنیتی حالاتی نا خبر کری وی خود دیگر دی پدا بنے سو غور کرائی نالو وان
مننن پسیما که دی مشال ریڈی خبریال اشتیاق مسیدو چی حل تای دا بیگانی برید پارا تاستا معلومات در کول دا یوازی درا زندن دا بلکه دا خبر پشتنخوا دا دیر اسماعیل خان او ٹانک یوش میر خلق وای چی حل تا لطیرو چو میاشتو رایسی امنیتی حالات لا خراب سویدی دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پوری کړی چې حکومت د امن پر ځای ساتلو کې سنجیده نه دی. د دوی په وینا حکومتي امنیتي ادارې باید د ولس د ژوند او مال خوندیتوب لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي، خو د ټانک د پولیسو چارواکي وایي چې دوی د امنیتي حالات ښه کولو لپاره له پوځ سره په شریکه کار کوي. د ډیر اسماعیل خان پولیس مني چې هلته د وسلوالو بریدونه زیات شوي، خو د دوی په وینا دوی هوډ لري چې وسلوالو ته به ماتې ورکوي. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
د ډیرا اسماعیل خان ضلع اوسی دن کئی حمید اللہ برقی د امن حالات خرابیدو په وجہ د ضلع خلق مشکلات په دارنګ بیانوي. دی ٹانگ ضلع اسی دن کا سکندر حیات ویائی چھ حکومتی چارواکیو دی ضلع امنیتی حالات بے غورا کری دی چپ واجہ یہ پذیلا کشے دے وسلہ اولے لطرفا پا پولیسو بریدینا زیوت شوی دی
ناکان چھے کم سمیولا چھے پوست دے دے بنو پروڑا رمخ کی آسکی کے پدر یہاں بو آٹے کھوشو آگنا بعد پرون ابل اورز پا گول امام چوکائی باندے ہاں آٹے کھوشو او دا سے روزانا آٹے کونہ سلسلہ دا سومیاش ترسانا شروع دا آم اولس دیر زیاد خوش دے پریشان دے کاروباری زندگی دیر زیاد مفلوج دا خالق دا بار بار مطالبہ کوي د حکومت نه او مخشه بقاعده احتجاجونه وشول جلسې وشوې د امن په حواله سره چې حکومت د امن په حواله سره سخت ګامونه وکړي.
د ډیرا اسماعیل خان ضلع پولیسو مشر عبدالرؤف بابر کیسرانی مشال ریډیو ته په ضلع کښې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي په باره کښې وویل
نیا سال جایا ہے ملیٹنسی میں نو ڈاؤٹ
په داسې شک نشته دی چې وسله والے بریدونو کښې زیوتولی روغلی دی، خو د خیبر پښتونخوا صوبې پولیسو ترهګرو ته اول هم ماتې ورکړې وه، اوس بیا به هم ماتې ورکوي.
اور ہم نے پہلے بھی ان کو ہرایا ہے، ہم پھر بھی ان کو ہرائیں گے.
د ټانک ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کولې د پورا پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي.
بالکل سیکورټی فورسز او موږ هم لګیا یو، پولیسو د سرچپ شونه آی بی اوز دا لګیا دي، ټول انټلیجنس ادارې لګیا دي. امید ده ډېر د به کامیابي پی لاړ شي او خلکو د بهر قسم انشاءالله تحفظ ورکوو. موږ ته بالکل خلکو موږ سره احساس ده ریسنٹلی وہ گواٹ ڈی ہان اور ٹانگ سے اوچھو دی وجہ دا بالکل دی سرا اس کو خوف تھا وہ انشاءاللہ ڈر در بدا خوف ختم سے
دا دے ہم یودا وی چ پڈی رہ اسماعیل خان اور ٹانگ زیلوگ شے پ پولیس او پوز بنے دے زیوت برے دونوں ذمہ وری تیرے کے طالبان پاکستان مان لیے دی، خود ضلع اسی دن کی دے حکومتی چارواکیوں نا پخپل زیلوگ شے دے امن حالات شکاول وشتنا کاوی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې زیاتره وخت ځایي امنیتي ادارې او انتظامیه د دې لپاره جرګې کوي چې له قبایلي مشرانو د امن پر ځای ساتلو کې مرسته وغواړي. داسې جرګې په ځانګړې توګه هغه وخت زیات کیږي چې د وسلوالو د بریدونو له کبله په یوه سیمه کې امنیتي حالات خراب سي. داسې جرګې د ملک په نورو برخو کې نه لیدل کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې انتظامیه او امنیتي ادارې داسې جرګې ولې راغواړي؟ آیا په دې سیمو کې لا هم حکومتي واک هغسې نه دی ټینګ سوی لکه څنګه چې په نورو سیمو کې دی؟ په دې اړه تفصیل له لنډې دمې وروسته. د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته که څه هم د پاکستان قانون دې سیمو ته غځېدلی دی، خو بیا هم نه یوازې د شخړو د هواري لپاره بلکې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هم جرګې ربلل کېږي. د امنیت پر ځای ساتلو لپاره د کېدونکو جرګو تابعیا زیاتره وخت د قبایلي ضلعو ځایي انتظامیه او امنیتي ادارې کوي. دوی په دې جرګو کې له ځایي قبایلي مشرانو غوښتنه کوي چې د یادې سیمې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره دی ورسره مرسته وکړي. د دې لړۍ وروستۍ جرګه د نومبر پر درېمه نیټه د باجوړ په مرکز ښار کې شوې وه. اوس پوښتنه دا ده چې د قانون له مخې د یو سیمې امنیت ساتل د ځایي انتظامی او امنیتي ادارو کار دی، نو بیا قبایلي جرګې د څه لپاره رابلل کېږي؟ د مومند قبایلي ضلع یو قبایلي مشر ملک ګلشا ساپی وایي که څه هم د دوی سیمه اوس د خیبر پښتونخوا برخه ده، خو خلک له دې نظامه خوشاله نه دي.
امن په باره کې مطالبه کوي، یا د جرګه راغواړي، د جرګې په باره کې ته مطالبه کوي چې تاسو بایي ستاسو ذمهواري ده تاسو به امن راولئ. نو دا غیر قانوني خبره ده او غیر اصولي خبره ده، او په دې موجوده نظام کې حکومت هیڅ حق نه لري امن راوستل په علاقه کې. نو د سکیورټي مسایل دا ټول د حکومت ذمہواری ده، او حکومت د خپل ذمہواری په خپل باندې پوره کی.
ملک ګلشا صافی زیاته کړه چې ک انتظامی یا امنیتی چارواکي د دې لپاره پرچا فشار اچوي، نو دا له بشري حقوقو سرغړونه ده. د باجوړ یو قبایلی مشر ملک شاولی ماموند مشال رډی ته وویل په قبایلی سیمو کې اف سی آر قانون ختم شوی دی او نور قبایلی مشران د امن پر ځای ساتلو ذمہواری نه لري. د دې په وینا دوی غواړي چې د جرګو لاري د خلکو قبایلي مسلې هوارې کړي، خو د امنیت ساتلو ذمہواري د حکومت ده.
موږ هم د انسانانو یو، چې دا نور خلک په دې وطن کې څنګه ژوند کوو. موږ هم غواړو، زموږ ضرورتونه هم دغه شانتي دي، زموږ فکرونه هم دغه شانتي دي، چې موږ د یو عام وګړي په اساس باندې دلته ژوند وکړو، او د سیکیورټي فورس یا نورې کومې ادارې چې دلته دي هغه خپلې ذمہواریانې والي او د عام وګړي د دې له وباسي.
د جنوبي وزیرستان یو قبایلي مشر ملک سید انور مسید مشال رډی ته وویل د دوی نه څه قانوني حیثیت وي او نه یې هم د امن پر ځای ساتلو کې څه رول جوړیږي. د ویل دا کار د انتظامی او امنیتی ادارو دی، په کار د چې هغوی دا په خپل پوره کړي.
لکه څنګه چې په پاکستان په نورو شهرونو یا په نورو ضلعو یا په نورو صوبو کې چې کوم پولیس یا حکومت کومې نورې ادارې کار کوي، په کار پته ده چې په قبایلي سیمه کې هم هغه قسم کار کوي. حکومت هم ځان ته دوکه ورکوي، او زمونږ چې کوم مشرتابه دی یا کوم مشر ځان ته وایي، دا هم ځان ته دوکه ورکوي. حالانکه دا هیڅ نشي کولی اوس، ولې چې د هغه هیڅ قانوني حیثیت پاتې نه دی.
ملک سید انور زیاته کړه چې که بیا هم حکومت د قبایلي ضلعو پر مشرانو ذمہواری اچول غواړي او یا له هغوی مرسته غواړي، نو باید دې ته آئینی او قانوني شکل ورکړي. د خیبر قبایلی ضلع یو مخکښ ملک فیض الله جان مشال رډی ته وویل په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته اوس په قبایلی سیمو کې هغه سي حالات نه دي لکه څنګه چې با په اف سی آر کې مشران په ټوله سیمه ذمہوارو. د ویل د هر قبایلی مشر په خپل سیمه کې د امن په ګډون ټولو چارو کې څه ناڅه رول خامخاوي. نموړي د حکومتي جرګو په اړه وویل
په یو علاقه کې څه واقعیا وشي، نو کم از کم دغه علاقې مشران راوغواړي او د هغو سره کښېني چې یاره دا څنګه وشول او د ده څه طریقه مخنیوی څه دی، او داسې واقعاتو مطلب که تاسو ته څه معلومات کېږي زموږ سره مطلب چې هیلپ کوئ. د دې نه علاوه په چا باندې نه څه پریشر شته، نه تکلیف شته، او نه څه خبره شته.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر فیروز جمال کاکاخیل د نومبر پر پنځمه مشال رډی ته وویل حکومت او امنیتی ادارې د نور ملک په څیر په قبایلي سیمو کې هم خپلې ذمہواري په خپل پوره کوي. نموړي په دې سیمو کې د ځایي انتظامی او امنیتی ادارو لخوا د رابلل کېدونکو جرګو په اړه زیاته کړه
دا د هغې حکومت دی او دا خلک د حکومت دی، تر دې کې د هېڅ قباحت نشته چې عوامو سره، ملکانانو سره، مشرانو سره سړی خبرې کوي، سړی دغه کوي چې امن به څنګه راځي، تاسو څه سجیشنز دي ستاسو چې دی نو په دې کې سره ده. دا دغه پیل خبره ده خود مثال داده چې څوک انتشار پسندی څوک مسائل کوي څوک دغه کوي هغه د پاره هیڅ قسم گنجائش نشته.
په خوانی قبایلی سیمې د 2013 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته په خیبر پښتونخوا کې شامل شوی وي. له هغه راهیسې که څه هم د ملک د نورو سیمو په څیر قانون هلته هم غځېدلی، خو د ځایي خلکو په وینا پر 15 کاله تیرېدو سربیره لا هم هغسې نه دی عملي سوی لکه څنګه چې په کار ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې د راتلونکي فروری میاشتې پر 8 نیټه به په ملک کې عام انتخابات ترسره کیږي. ځینې ګوندونه د دې نیټې هرکلی کوي او ځینې بیا وایي چې په دومره ساړه موسم کې به د عام انتخابات ترسره کول ډیر ستونزمن کار وي. ځینې ګوندونه بیا وایي چې د انتخاباتو ادارې د نیټې په اعلانولو کې ځنډ کړی دی. بل پلو د سیاسي چارو پوهان د اندیښنې ردوي چې ګواکې د سپریم کورټ په لارښوونې اعلان سوې نیټه به مخته او یا شاته کړل سي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا سیاسي ګوندونو د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره تیاری پیل کړی دی او که څنګه؟ د مشال ریډي خبریال غلام غوث دې ته کتنه کوي.
د فبروري په 8 نیټه په پاکستان کې د عامو انتخاباتو د اعلان وروسته هم زیاتو سیاسي ګوندونو تر اوسه پورې د قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلیانو لپاره د خپلو کاندیدانو نومونه نه دي اعلان کړي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د نومبر په 6 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی ګوند د روانو عامو انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړي دي او د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره یې د خپلو کاندیدانو نومونه هم غوره کړي دي.
خدشات خوشتا خدشات باوجود چون کې د عوامي نېشنل پارټي خپل یو جمهوري پارټي ده او تاسو ته پته ده چې موږ خپل ټکټونه تقسیم کړلي او زموږ کمیونیټ کار هم شروع کړی دی. خو چونکې یو خو د سپریم کورټ آرډر دی او دویم بل پامې پریشر دی نو الیکشن به دې فار صورت پانې کوي. بلدار چې سپریم کورټ ته پکې انوال لے او لیکل هغه ورکړلي نو دینا آفا کېدی نشي او زموږ امید دی چې الیکشن به هم پر خپل اتمه پروری باندې ضرور کیږي.
خوب بلی خواهد پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علمای اسلام فی، پاکستان پیپلز گوند او نور سیاسی گوندونو بیا تردیده ما ده خپلو کاندیدانو نمونه ندی اعلان کردی. د جمعیت علمای اسلام فی ویان عبدالجلیل جان د نومبر په 6 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند د خپلو کاندیدانو د نومونو لپاره د صوبایي او مرکزی مشرانو غونډې رابللې دي او ضربه دوی د خپلو امیدوارانو نومونه اعلان کړي.
12 تاریخ باندې موږ کاندیډیټس د نامې غوښتې دي او 18-19 باندې زموږ د مرکزی جنرل کونسل اجلاس دی او انشاءالله په دې نومبر اینڈ کې یا دسمبر کې به زموږ کاندیډیټس باندې به غور اتمی رپورټ به موږ شایع کړو انشاءالله العزیز.
په پېښور کې د خبریال او شینون کې محمود جان بابر نمې په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل چې زیاتو سیاسي ګوندونو لخوا د خپلو امیدوارانو د نومونو نه اعلانولو یوه وجه دا هم ده چې د نومبر د 1 نیټې پورې د نوي حلقه بندیانو عمل روان دی.
نو حلقه بندو کې به پته لګي چې کمی حلقې حد کم ځای سره لګي چې د پېښور په یو ګډ کې یو امیدوار پاپولر دی او هغه اوس په یو بل حلقه کې را روان دی او هغه حلقه بدل شي نو که دل مخکې نه ټکټ ورکړی شوی نو هغه ټکټ څه فایده به نه ده هغه به نقصان وي. زما خپل خیال دا دی چې څومره هم سیاسي پارټۍ دې خبرې ته ګوري چې کومه علاقه کومه حلقه کې راځي که بیا دا ټکټ ورکړي دې به زیاته فایده وي.
یاد دی وی چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر عارف علوی سره د مشاورت وروسته د نومبر په 2 نیټه د روانو عامو انتخاباتو لپاره د فبروري 8 نیټه اعلان کړی و او د نومبر په 3 نیټه ستر عدالت سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډیدو په اپیلونو په فیصله کې حکومت او الیکشن کمیشن ته امر ورکړی دی چې په اعلان شوی نیټه دی عام انتخابات یقیني کړي. شینون کې وایي د انتخاباتو د یقیني کولو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې وروسته د انتخاباتو د نور ځنډیدلو امکان ختم شوی دی او د دې فیصلې وروسته به ټول سیاسي ګوندونه د انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې تیزوي. په پېښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
را روانې هفته نه د میانواز شریف صاحب دوره هم متوقع ده. خیبر پښتونخوا د بلاول بټو زرداری صاحب دوره هم متوقع ده. موږ وکتل چې جمعیت علما اسلام یو ډېر لوی اجتماع هغه د مفتي محمود کانفرنس په شکل کې وکړه او په ټول ملک کې اجتماعات وکړه او دا چې دی نو هلې ځلې روان وي د عوامي نېشنل پارټۍ د نورو سیاسي جماعتونو
پرویز خټک صاحب لگیا دے اغم جلسے کی زی پزے اجتماع او د دے سارا سارا د وقت تقاضا ہم دا زکہ سر ٹیکنیکل ایشوز دی یو ٹیکنیکل ایشو خدا دا چے د مارچ نہ مخ کے مخ کے الیکشن زکہ کول پکاری چے پ مارچ کی سینٹ چے دے نو دے بنیم ممبران دا ریٹائر کیگی او بیا دغه فورم چے دے نو دا بنیم گڑے پاتی کیگی
یاد دیوی چے د پختونخوا او پنجاب اسمبلیانی روان کال د جنوری پ میاشت کی تحلیل شوی دی او پ اگست کی بیا قومی اسمبلی او د سند او بلوچستان صوبائی اسمبلیانی هم ماتی شوی دی خود هغې وروستو د آئین سره سم په دریو میاشتو کې دننه عام انتخابات تر دې دمه په دې وجه نه دي شوي چې د نوي سرشمیرنې د منظورۍ وروستو د نومبر د دیرشمې نیټې پورې د نویو حلقه بندیانو عمل روان دی
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیم بجې سوي دی مجید بابر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې تیره شپه په درازنده کې د تیلو او ګیسو په یو شخصي ډرلینګ کمپنۍ د وسلوالو برید کې دوه ساتونکي وژل شوي او درې نور ژوبل دي تر دا مهال د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې د ډیر اسمل خان او ټانګ ضلع ولس د حکومت په خپلو سیمو کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې ده د نومبر په شپږمه مشال لیډو سره په خبرو کې د ډیرو یو اوسیدونکي حمیدالله برکي وویل چې په دې نږدو کې په امنیتي سرتیرو پولیس د وسلوالو لخوا بریدونه دومره زیات شوي دي چې دوی اندېښمن دي چې 15 کاله مخکې غوندې حالت بیا جوړ نشي خو د سیمې پولیس وایي چې د پوځ په مرسته یې په سیمه کې د نامنای پر ضد ګامونه پورته کړي د کوټه پولیسو د بلوچستان د پښتون قوم پرستو ګوندونو د مشرانو پر ضد د افغان کډوالو په حق کې په جلسې کولو مقدمه درج کړي د کوټه د کوچلاخ تحصیل پولیسو د نومبر په شپږمه دا مقدمه د عوامي نېشنل ګوند د پښتون فامیلی عوامي ګوند څخه د جلا شوې ډلې د مشرانو د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ او د پښتون ژغورنی غورځنګ د مشرانو پر ضد درج کړي په سواد کې د های او سیکنډري سکولونو ترمنځ د سالانه لوبو سیالۍ پیل شوې تیر ورځ د نومبر په شپږمه د دې سالانه لوبو پرانیسته د سواد تعلیم د محکمې د لوبو د څانګې مشر ریاض احمد وکړه په دې لوبو کې د 112 سرکاري او د یو کم څلوېښتو شخصي سکولونو هلکان به په 22 لوبغالو کې دا سیالي کوي د حماس تر واک لاندې د غزې د روغتیا وزارت وایي له اسرائیلو سره پر روانه جګړه کې د وژل شو فلسطینیانو شمیر له 100 اوړېدلی دی جګړه د اکتوبر په 9 هغه مهال پیل شوه چې د حماس وسلوالو له غزې څخه اسرائیلو ته ننوتل او تر 1400 ډېر کسان یې ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل نن د کرکټ د 15 اوړېدلو نړیوال جام په سیالیو کې افغانستان او آسټرالیا لوبه کوي
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اوریدي چې مجید بابر وړاندې کاوه او سم د پاتې ریپورټونو پر لور د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ډاډ څرګند کړی چې په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په برخه کې پرمختګ ممکن دی انټونی بلینکن دا څرګندونې پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وکړې ترکیه د ناټو یوازنی غړی هیواد دی چې تر اوسه یې په ناټو کې د سویډن له غړیتوب سره مخالفت ښودلې دی د دې موضوع نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په انقره کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وویل دای ډاډه دی چې په ناټو کې د غړیتوب لپاره د سویډن د غوښتنې په مسله کې پرمختګ شونی دی ولسمشر اردوغان د سویډن د غړیتوب لایحه پرون د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کړه د ترکیه د قوانینو له مخې دا لایحه به لومړی د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټه تصویبوي او بیا به په عمومي غونډه کې رایو ته وړاندې کیږي ښاغلی بلینکن د بیرته ستنېدو پر مهال د انقره په هوایي ډګر کې له خبریالانو سره په خبرو کې د پښتنې ته چې آیا ترکیه په ناټو کې د سویډن لغړیتوب سره د موافقه ډاډ ورکړ کنه په جواب کې وویل دای ډاډه دی چې په دې برخه کې به پرمختګ وشي هغه زیاته کړه د اردوغان د اقدام چې د سویډن د غړیتوب اړوند لایحه پارلمان ته استولې ده دای ډېر هیلمن کړی دی بلینکن دا یادونه هم وکړه چې په دې برخه کې چې سویډن به د ناټو په ټلواله کې غړیتوب ترلاسه کوي د انقره او واشنگتن ترمنځ یو ګډه ژمنه شته سویډن چې د اوګدو کلونو لپاره ناپیلې هیواد وو وروسته له هغه په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه چې روسیې د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل وکړ له سویډن سره یو ځای فنلند هم دا غوښتنه کړې وه چې په اپریل میاشت کې په دې ټلواله کې پوره غړیتوب ومنل شو خو د سویډن غوښتنه ترکیه له څو میاشتو راهیسې وځنډوله د ترکیه د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر تیره ونی وویل چې د پارلمان غړي به د سویډن د غوښتنې د تصویب لپاره بیړه ونه کړي، خو ښاغلی اردوغان د دې اونۍ په پیل کې وویل چې دای به په دې برخه کې مرسته وکړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه. لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازدیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ویلي چې له پاکستانه په جبري ډول ایستل شوي افغانان له ډیرو ناخوالو سره مخامخ دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په پاکستان کې د میشتو اوولس لکه افغانانو له ډلې څخه چې پاکستان د ایستلو پریکړه کړې ده، شاوخوا درې لکه په تیرو څو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ډیری د افغانان د ژمي په درشل کې د ژوند له مشکلاتو سره مخامخ دي او سر ټکوي. احمد تکل په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
له پاکستانه د څو لکه افغانانو د جبري ایستلو په الګوله کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندي ویلي د افغان کډوالو لوی شمیر چې له پاکستانه په زور ایستل کیږي له لویو سختیو او ګواښونو سره مخامخ دي. ښاغلی ګراندي پرون پر خپله اکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلی چې افغانستان د یو بشري بحران په منګلو کې دی او بلخوا ژبه یې پرې را روان دی. ګراندي پر پاکستان غږ کړی چې زیانګالو افغانانو ته د خوندي ژوند د برابرولو پخوانی دود ته دوام ورکړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه وروسته له هغه پیل شو چې د پاکستان لخوا افغانانو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسېد. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی په یو ویډیو کې چې پرون د طالبانو تر ادارې لاندې باختره جنس خبره کړه، اټکل کوي چې د تورخم او سپین بولدک له دروازو له درې سوه زرو زیات خلک افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارس د طالبانو د حکومت د رسنیو مرکز خبر ورکړی چې د سپتمبر له اوولسمې نیټې څخه تر پرونې ورځې پورې یوازې د تورخم له لارې شاوخوا دوه سوه زره افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د بېوزلې افغانستان لپاره چې خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، په یو ځل د دومره ډیرو کډوالو ځای پر ځای کول اسانه کار نه دی. د کډوالو چې په موقتي کمپونو کې ځای پر ځای شوي په تیرو څو ورځو کې بدې ورځې ولیدلې. نصر الله چې تازه له خپلې کورنۍ سره راستون شوی او اوس په تورخم کې په یو لنډمهاله کمپ کې اوسي، ازادي راډیو ته وویل
دا کوم ځکه چې موږ دلته یې دلته خو نو د باتروم درک لګیږي، بس دغه زموږ حال له تاسو په مخامخ د جخړې خاورې دي او بس موږ یې دا خپل بسګوناسي ماشومان را سره دي او د عوامو نه ډیر خوشاله دي. کوم چې د پښتانه دي زموږ ښه قدر وکړو، ښه عزت وکړو، دا موږ له اوبو مطلب د روټۍ بندوبست موږ له کړی دی. خو د حکومت د خوانه دلته هیڅ قسم سهولت نشته دی، بس دغه خړې خاورې دي ناسې پکې سره د زنانو او د ماشومانو.
له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د جبري ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت عملیات له هم په جدیت سره روان دي. د پاکستان تریبیون ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور چارواکو د سیمې خلکو ته خبرداری ورکړی چې بی اسناد افغانانو ته د کورونه او دوکانونه په کرایه نه ورکوي. د راپور له مخې د معاملاتو د لارښوونې دفترونو ته ویل شوي دي چې بی اسناد افغان کډوالو ته د کورونه په کرایه نه ورکوي. راپور زیاتوي چې چارواکو دوی ته خبرداری ورکړی چې که سرغړونه وکړي نو سزا به ورکړل شي. لویدیځو دولتونو او د بشري حقوقو نړیوالو ټولنو په وار وار پر اسلام آباد غا کړی چې د افغان کډوالو د استلو پریکړه بدله کړي، ځکه دوی د هغو افغان کډوالو د امنیت لپاره اندېښنه لري چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هېواده وتلي، خو پاکستان دا غوښتنې له پامه غورځولې دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتست. د باجوړ مدني او تعلیمي فعالانو د نومبر پر څلورمه د یو انټرنیټي کمپاین للارې له حکومت وغوښتل چې د دې ضلع د نجونو لپاره په یوازیني ډیګري کالج کې د بی ایس نور پروګرام مونه پیل کړي. دوی وایي اوس مهال له دولسم ټولګي څخه فارغ زده کوونکي یوازې په اسلامیات او یا هم باټنی کې زده کړې کولای سي. دې فعالانو په خپل کمپاین کې د باجوړ ترڅنګ په نور قبایلي لوکی دنجونو لپاره د نویو کالجونو جوړولو غوښتنه هم وکړه. بلخوا د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د لوړو زده کړو محکمې سیکرټري وایي په پام کې لري چې روان کال د صوبې په دیارلس کالجونو کې نوي بی ایس پروګرامونه پیل کړي. پر دې موضوع د هارون بچا رپورت اورو چې د باجوړ د خار تحصیل د لی بابا سیمه د یوې نجلۍ لایبی ایوب په ژغ پیلېږي. دا وایي دولسم یې په سیویکس کې کړی خو اوس له مجبوري د بی ایس زده کړې په اسلامیات کې کوي.
زم چې اردو شروع شي یا لا دلته شروع شي ټول چې نه کوي دا څه چې بعد مون څوک کوي او که څوک اسلامیت کوي سره غو د نظر نه وي او چې کوم شي در نظر نه وي هغه ته مخکې تللې نشي او بل موږ د بار اجازه نشته.
مشال رادیو د نومبر پر 15 د لایبی لپلار محمد ایوب خان سره هم خبرې وکړې. د وویل په یوازې سر د خپل کورنۍ او د خپل خويندو لونو د تعلیم خرچي پوره کوي، خو په خبرې چې هغه د خپل خوخي مضمونونه نشي ویلې.
یو کسې ما او زما په کور کې په 12 پورې ما خويندې دي او زما بچي دي. یو خور هم اف ای هیستری اغسته و هغه کوي چې زه هیستری وامه، هغه سره بل لار نه و اسلامیات کې بی ایس وکړ لړ فارغ شو. بل اوس مې یو بچي ده چې هغه سیکنډ پوزیشن اغسته ده په اف ای کې سیویکس اغسته و بی ایس اسلامیات ته لاړه. زموږ سره دا فکر دی چې مطلب ماشوم یو طرف ته انټرسټي او مجبورن به بیا هغه اسلامیات یا باټنی کوي.
د باجوړ په خار کې د نجونو د ډیګري کالج د همدي ستونزو د پګوته کولو لپاره د دې ضلع ځینو تعلیم یافته ځوانانو د نومبر پر څلورمه پر فیسبوک او ایکس چې مخکې به ورته ټویټر ویل یو کمپین وچلاوه. د کمپین یو تنظیمونکي ډاکټر ایلم خان چې پی ایچ ڈی ډیګري لري او اوسمهال په سوابه پوهنتون کې استاد دی، د نومبر پر 15 مشال اډو ته وویل چې هدف یې پر ټولنیز میډیا د خار کالج د نجونو زده کوونکو مسلې په ګوته کول وو. نوموړی خوښ دی چې ګڼو کسانو یې د کمپین ملاتړ وکړ.
باجوړ کې یو د جنکو کالج دی، دولسم ټولګي نه خو بیا دوی ته داسې اپرچونیټی نو یو بی ایس پروګرام چې دی هغه اسلامک سټډیز کې دی. سکل څلویښ جنکۍ چې کوم دي هغه په بیس کې ایڈمیشن شوی دی او دا نور چې دي نو هغه بالکل یو قسم له تعلیم نه محروم پاتې شولې. فیسبوک او ټویټر باندې موږ ټرن وچلاو. زمونږ چې کوم کمپین دا ډیر زیات کامیاب دا شو چې ډیرو زینو ته د زمونږ आवाज ورسېده. زمونږ سره هیڅ چا په دې کمپین کې مخالفت سنې نه کړې، بلکې هر سړی زمونږ مرسته کړې ده. او چې څومره ایجوکیټډ کسان دي د باجوړ نه نو هغه په دې کمپین کې ساخسته ده.
د باجوړ د ځوانانو په انټرنیټي کمپاین کې د دې ضلع ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې هم د نجونو لپاره د نوو کالجونو جوړولو غوښتنه وشوه. د باجوړ په سیر په شمالي وزیرستان کې هم د نجونو لپاره په میرامشاه کې یو ډیګري کالج جوړ دی. د دې سیمې د تعلیم محکمې او چارواکي محب الله خان وزیر د نومبر پر 15مه مشال ریډیو ته وویل د اوس لپاره د میرامشاه کالج د نجونو د تعلیم اړتیاوي پوره کوي. دا البته په خفګان زیاته کړه چې پلرونه د خپلو لونو تعلیم ته هغه رنګ توجه نه کوي لکه چې پکار ده.
شمالی وزیرستان کے یو گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میرا شاہ دے پکار کو درے زکا دی چھ درے سب ڈویژن دی پر نارتھ وزیرستان کے یو میرلی یو رزمک یو میرا شاہ او پر بدا مرگا من دے دا سے خاصا توجہ نہ ور کئی پلارونا چھ سمرا پکار دا حالانکہ آبادی دیر از یتا دا ہے پر دیکھے زمونگ دا دے کالج چھ کم مستعداد دے دا جنا کوال دے فرسٹ یار چھتا کسانی ریگولر سبق وائی سیکنڈ ایئر کے 50 کسانی بچان سبق ہوئی اور بی ایس کے چکم بھی آگا صرف اسلامیات پولیٹیکل سائنس اور زوالوجی
د سیمه د کالجونو په بی ایس پروګرام کې د کمو مضامینو موضوع مو د نومبر پر 15مه د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د لوړو زده کړو ادارې د سیکرټری ارشد خان مخې ته کېښو ده. هغه وویل ادارې په پام کې لري چې روان کال د صوبې په 114 کالجونو کې د بی ایس نوي پروګرامونه پیل کړي. نوموړي زیاته کړه د نجونو او هلکانو دواړو لپاره په کالجونو کې د بی ایس داسې پروګرامونه شروع کوي چې هغوی ته د روزګار په موندلو کې ګټور ثابت شي.
ما په دې ټول کالجونو کې د بی ایس سټارټ کولو آرډر وکړ. یو 15 ورځې مخکې نه خبره ده. نو ما ته ویچره موږ په یو سره د 14 نورو کالجونو کې بی ایس سټارټ کولې شو. چې خلک دی آرټیفیشل انټیلیجنس تا کمپیوټر ساينس تا ډیټا ساينس تا روبوټکس تا او دې طرف تر راشي. نو ان شاء الله زه به وګورم چې باجوړ کې کم کم ځینې کې د بی ایس پروګرام شروع کولې شو. نو په ټول کې کوم ښکارا خبره ده چې موږ پرایورټي هغه علاقې چې کم ځینې خلک زیات تعلیم طرف تر راځي ان شاء الله باجوړ کې وسه کال یو تو کالج نور کولم.
ارشد خان واضح نه کړه چې دا کالجونه به د نجونو او کده هلکانو وي او یا دا چې د باجوړ په کومو سیمو کې به جوړوي. نوموړي البته زیاته کړه چې د صوبې د نورو ټولو ضلعو په پرتله په باجوړ کې پر یو زده کوونکي کلنی حکومتي خرچه تر ټولو کمه ده چې د په خبره له 1500 نیولې تر 3500 روپو پورې جوړیږي. د لوړو زده کړو محکمې سیکرټري له همدې عمله په باجوړ کې نو کالجونو جوړېدو ته هیله مند ده.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمه د نهم او یولسم جماعت لپاره په امتحاني نظام کې بدلون راوستي دي. د دوی په وینا اوس به زده کوونکو ته د نمبرو پر ځای ګریډونه ورکول کیږي. د یاد ادارې چارواکي وایي چې دوی له راتلونکي تعلیمي کاله دا نظام عملي کول غواړي. زده کوونکي او استادان وایي چې دا ښه نظام دی. د دوی په وینا دا له نړیوال نظام سره برابر دی او هیله ده چې ورسره به د زده کوونکو تعلیمي سویه هم ښه شي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه رپورت لري.
دا تعلیم محکمې چارواکو په وینا د نهم او یولسم ټولګیو په امتحان کې به د نمبر ورکولو پر ځای زده کوونکو ته اوس ګریډونه ورکول شي. د پېښور بورډ چیرمن پروفیسر نسولا خان د نومبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل که حکومت منظوري ورکړه نو کار پر روان دی او هم د راتلونکي کال 2023 د نهم او یولسم امتحانونه به په ګریډینګ نظام اخیستل شي.
دا تعلیم پوهانو په وینا تعلیمي معیار به د نوي نظام سره غوره شي. په چا صدقې د سرکاري سکول د نهم لسم جماعت یو ایس ایس ټی استاد عبیدالله خان وایي
در خپل سیستم په دې چې یو خدای سره به دا نمبر چې زمنګ درې ماشومان او مارکس مینس کې چې کوم دا دوړ د دې لګېدلې دي نو یو خدای سیستم ختم شي. دا چې دا ډېر واړه مولي دل ماشومان مولي دل چې هغه په 970 او 1020 نمبر باندې خپای دویم نمبر دار چې به سره بدا یونیفارمټی پیدا شي ځکه چې الډی دا سیز په یونیورسټي لیول باندې شته نو مرشوم چې کوم دین او هغه ارلیئر چې کوم دین د خبرې نه هغه اویر شي چې جی پی ایس سیستم څه شي.
هم دغه سکول د نهم ټولګي یو ځکون کې زکریا وای باید زموږ تعلیمي نظام هم د نړیوال نظام سره د ډول برابر کړل شي او نوې بدلونونه پکې وکړل شي.
نو دا د بورډ ساید نه یو خو انیشیټیو دی. د سره سټوډنټ سټوډنټس چې دوی نو هغوی په دې باندې پوهیږي چې مخکې را روان کم فیوچر کې جی پی ایس سسټم دی نو په دې باندې سټوډنټس ته اسانه وي، نو دا د سټوډنټس لپاره د یو لرننګ د یو زده کړې ډېر ښه پروسس دی.
د پېښور تعلیم محکمې د چارواکو په وینا د نوې امتحاني بدلونونو تر مخه به د پاس کېدو لپاره نمبر هم د 33% پر ځای 26% شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د نور صوبو په څیر په بلوچستان کې هم په کالجونو کې هغه پروګرام سته چې د پوهنتون په څیر ډیګری ورکوي، خو د یو شمیر کالجونو استادان وایي په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي او داخلي د نه برابر دي. دوی وایي د دې یو شمیر وجوهات دي، خو لوی وجه د دوی په وینا دا ده چې د تعلیم وزارت د دې پروګرام عملي کولو ته سنجیده نه دی. خو د کالجونو د اداري مشر بیا له مشال رادیو سره په خبرو کې دا تور رد کړ. هغه وویل چې حکومت دې ته سنجیده دی او پراخ فنډونه یې ورته بیل کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو. د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو د کالجونو استادان وایي په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټې د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي. د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کوره لري په هاسټلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي. د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګري ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضروریات پوره کړي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د 4 کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګري ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټې له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبې نورو ضلعو ته غزول شوی وو. تمه کېده چې دا پروګرام به په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو ته ډیره ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټې 440 کیلومتره لري. د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلعه ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري. د تعلیم وزارت پر ویبپاڼه لیکلي چې په دې ضلعه کې 2 ډیګري کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی، او د هلکانو لپاره په یاد ضلعه کې 2 انټر کالجونه هم شته. خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وای هلته یوازې ډیګری کالج موجود دی، کوم چې د ده په وینا د نورو ضلعو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. د ویل د موساخیل په کالج کې له تیرو 2 کلونو راهیسې یوازې د بی اے او بی اے سی پر ځای د اے ڈی ایس یا ایسوسیټ ډیګری آف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي. د ویل د موساخیل له کالج فارغ سوي زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړو زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور ښارونو ته ولاړ سي.
ډیر زیات ضرورت دی موساخیل ته که بی ایس پروګرام انیشیټ شي، نو دا به دوی ته ډیر زیات ګټور وي، چونکه دوی کوټه پوری نه ستلا کوټه د مور زړه ډیر لري ده، یا مش پنجاب سایډ ته ملتان ته لاور ته هغه مش ډیر مسائل نه مش نو ستلا، نو یقینا په کار دی. خو فلاله په مسخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نشته.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلعه ده چې له مرکز کوټي څخه 322 کیلومتره لري. د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویبپاڼې په لیکنه په څه باندې 3.5 لک آبادی لرونکي ضلعه ژوب کې د هلکانو لپاره 1 ډیګري کالج او د نجونو لپاره 1 انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیګری کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای که څه هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي، خو د د په وینا دوی ته ممکنه نه ده چې د دې ډیګری تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. د ویل په دې لړ کې د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی داسې ستونزې دي چې سترګې ور باندې نسی پټېدای. نموړي د بی ایس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت وویل
په بی ایس کې خو نو چونکه لتا سره د یونیورسټي د لیول بل لتا سره اکیډمیک بلاک وی لتا سره به له سامانو ډکې لیبرټیانې به وی لتا سره به ډیجیټل لایبرریانې وی لتا سره به کلاس رومز وی لتا سره به کلاس پور وی.
پروفیسر سلیم مندوخیل وویل د دې پروګرام په وړاندې بل او مهمه ستونزه دا ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سنوي لکه څنګه چې د پهنتون د استادانو وي.
چونکې دا اوس یو هایر سټډي دی، یو اډوانس سټډي دی، دا بی ایس سی کوم دی، دا سلرم سیستم بعد بیا په دې کې تیسیز راځي، په دې کې بیا ریسرچ راځي، ریسرچ پیپر راځي. نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي، په دې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی چې هغه ایم ایل کړی وي، هغه پی ایچ ڈی کړی وي، په کالجز کې چې کوم استادان سبق ورته وایي هغه ساده ایم ای او ایم ای سی دی قابل دي، لیکن د دوی تعلیمي معیار هغه نه دی چې دوی له صدرم علی پنځم سمستر بعد دوی ته سبق وایي.
له کوټي پر 218 کیلومتره پرته څه باندې 2,00,000 آبادی لرونکي ضلع لورلای د نجونو او هلکانو لپاره یو یو ډیګری کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري. د ډیګری کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وایي هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمې مطابق ګټه ونه رسوله چې د ده په وینا د تعلیم ادارې ورته سنجولی پلان نه درلود. دویل یو پلو د وسایلو او په ضروري تعلیمي سویه سنبال استادانو کمای وو او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي وانه خسته.
پروګرام چې دی هغه هغه رزلټ ور نه کوي کوم چې موږ امید وو، کوم چې یا چا دا پروګرام راړی چې مطلب د صوبې هغه درته علاقو ته سیمو ته سیاسي یونیورسيټي نشته، نو د الکان بالخصوص سنجونې چې دي هغه بل هایر ایجوکیشن زخه نه پاته کیږي، هغه به بی ایس یعنی ماسټر لیول ډیګری چې دغه ترلاسه کړي هغه ارمانونه چې دي دغه زموږ پوره نه.
عبدالرحمن زیرک وویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشې تګلارې وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي.
صوبا د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاډ دلته هر څوک چې راځي هغه خپل تجربه کوي، په پالیسیانو کې په وستون نسته، مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه پر کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي، بل خصوص هایر ایجوکیشن سي دي، کدا سہولیات هغه ته دغه پر دروازه نو ورسول سي. زما خیال دا به یو لدې کوم سره لدې ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبي دا پروګرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دي.
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څانګې ته هغه سپام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي. دویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوه کوټې جوړې سي، بیا یا چار دیواری جوړ سي او همداس یا نور کارونه وخت اخلي او شاوخوا شل کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د د پوینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړې کړي، بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دې لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی، له همدې لارې د نقل کولو مخه نیول کېدای شي او بل دا سمستر نظام دی، نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کېدای شي او همدا سي استادان له غفلت کار نشي اخیستلی. هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وایي.
تو الحمدلله میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټوله صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي، خو د دې په وینا که حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه زرو ته پورته کیدای شي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډی ته ویل د تعلیم وزارت دې پروګرام ته ډیره توجه کړې ده. د د پوینا د پروګرام یې لومړی د کوټي ل کالجونو پیل کړو، خو اوس یې د صوبي ټولو ډیګری کالجونو ته غځولې دي. پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړ چې د کلات او هب کالجونو وار لمخه فارغ سوی زده کوونکو ته ډیګری هم ورکړي دي.
دا پروگرام لومړی په 28 کالجونو کې وو، اوس د صوبي په ټولو یعنی 48 ډیګری کالجونو کې فعال دي. موږ زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو، هغه هم که وی او که نوی نو نوی.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچه کمپاین ترسره کوي. نوموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه وویل، دا ټول ډیګري کالجونه تر څلورم سمستر وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبست کړی دی.
تر څلورم سمستر خو زموږ وار لمخه موجوده لیبارټری کار کوي، تر هغه وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی او تر کومه حده چې د مساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده نو هغوی تر اوسه پنځم سمستر ته نه دي رسیدلي. چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده، خو د تعلیم پوهانو په وینا د حکومتي نامناسبې پاملرنې، پراخې رقبې او غربت له کبله په تعلیم کې تر ټولو صوبو وروسته پاتې ده.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیزه خپرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو ځلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیزه خپرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 9:30 بجې په ریډیو تکراری واورئ.